درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو وخت لس بجې دي. نن د جمعې ورځ د جمعې په ورځ عموما د لس بجو په خبرونه کې د ازادي رادیوي مجله خبرو خو مخکې تر هغې خبرونه او ریپورټونه لرو. په مخکې د دې سات خبرونو ته قطر وای چې د افغانستان د امریکایي پانتون د دوو استادانو د خوشی کولو په هڅو کې مهم رول لوبولی. اروپایي ټولنې د افغانستان سره خپلې بیړنۍ مرستې 100 میلیونه یورو ته لوړې کړې دي او د اسرایلو لوی څارنوال د دې هیواد صدراعظم رسما د فساد په څو مواردو تورن کړ. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه. قطر وای چې د افغانستان د امریکایي پانتون د دوو استادانو د خوشی کولو په هڅو کې مهم رول لوبولی. طالبانو د سه شنبه په ورځ د حقانی شبکې د مشر د ورور انس حقانی په ګډون د خپلو دریو جګپوړو غړو په بدل کې امریکایي کیونګ کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس چې په 2014 کال کې په کابل کې تختولي و خوشی کړل. دا قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې تیر شپه خبر شو ویل شوی چې دا هیواد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د پایتا رسولو لپاره د افغان حکومت او طالبانو لخوا د خنډ د دې اقدام هرکلی کوي. چارواکو ویلي دي چې کینګ او ویکس جرمني ته رسیدلي او هلته د امریکا په یو پوځي روغتون کې تر درملنې لاندې دي. اسوشیتد پریس خبري اژانس ته یو امریکایي چارواکي له قبل چې نوم یې نه دی یاد شوی خبر ورکړی چې په جرمني کې د امریکا او استرالیا سفیرانو پرون له دې دوو استادانو سره د امریکا په یو پوځي اډه کې وکتل. بلخوا د ملي اردو لس سرتیری چې طالبانو د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې سر صلیب ته سپارلي وه پرون په لشکرګاه ښار کې افغان چارواکو ته وسپارل شول. په کابل کې د آی سی آر سي د عامه اړیکو مسؤول روبین واودو تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
The ICRC was approached by the parties in order to د
وای خکلو ډلو له سره صلیب څخه وو وختل چې د افغان پاوز لس اسیر شوی سرتیری تسلیم شي او له نهر سراج ولسوالۍ څخه لشکرګاه ته انتقال کړي. ICRC وای د دې سرتیرو د خوشکېدو په خبرو کې منځګړیتوب نه دی کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سلمي خلیزاد پر ټوټر په یو بیان کې د طالبانو د اقدام ستایلی. لبلې خو د هلمند ولایت د اړیکو او اطلاعاتو د برخې مسول زاهد تل ازادي رډیو ته ویل خوشی شوی اسیران ټول سرتیری دي او لوړ رتبه پوځي افسران یې په ډله کې نشته. افغان حکومت پر روانونه کې د حقانی شبکې درې مهم غړي د افغانستان د امریکایي پانتون د دوو بهرنیو استادانو په بدل کې خوشی کړل. د دې لستنو سرتیرو خوشی کول هم د همدغې معاملې د یوې برخې په توګه یاد شوی. اروپایي ټولنې له افغانستان سره خپلې بیړنۍ مرستې 100 میلیونه یورو ته لوړې کړې. اروپایي کمیسیون پرون په یو بیان کې ویل چې په افغانستان کې د بشري وضعیت له خرابې وروسته یې دا اقدام کړی. په بیان کې راغلي چې 40 میلیونه یورو اضافي مرسته به د بیړنیو روغتیایي خدمتونو د استوګنځایونو د څښلو د پاکو اوبو د برابرولو او د ښځو او ماشومانو د ساتنې پر چارو ولګول شي. د اروپایي ټولنې د بشري مرستو ناظم کریستوس ستالیندیز ویلی چې افغانان د سګنی کال لپاره نه وزي د حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړو بلکې د درنو سیلابونو لکبل هم زیانمن شوی دی. د اسرایلو لوی څارنوال د دې هیواد صدراعظم رسما د فساد په څو مواردو تورن کړی. دا اقدام خایي اسرایل له یو نامعلوم برخلیک سره مخ کړي. د اسرایلو لوی څارنوال پرون خبریالانو ته ویل چې بنیامین نتنیاهو په تقلب د امانت په خیانت او د بډو په منلو تورن دي. هغه زیاته کړه چې دا پریکړه د لپاره سخت و.
اليوم زه اليوم کشف عصوب
منتلی بلیت وای نن سخت او ګران او رستنن ما د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو مدافع وکیل تخپل هغه پریکړه اعلان کړ چې لمخې د پدری او جرمونو تورن شوه. دا نتنیاهو په اتهام پاڼه کې ویل شوی چې هغه په یو قضیه کې د سلګونو زره ډالرو په ارزښت شمپاین مشروب او سیګریټ په بډو کې منلی او په دوو نورو مواردو کې هڅه کړې له رسنیو څخه د ځان په ګټه کار واخلي. نتنیاهو د اسرایلو لومړنی برحاله صدر اعظم دی چې په فساد تورنیږي. نتنیاهو دا تورونه له کودتا سره یو شان بللی او ویلي دي چې استعفا بونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل له سخت سیاسي کړکیچ سره مخامخ دي. نتنیاهو او سیالی بینی گانس د سپتمبر د میاشتې له انتخاباتو وروسته د اسرائیل په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په پارلمان کې د اکثریت ائتلاف جوړ نه شو کړی. د اوکرين پولیسو د اسلامي دولت ډلې یادایش په غړیتوب یو مشکوک سړی نیولې. دیرش کلن ژیتومیر د اوکرين د پلازمینې کیف په لویدیځ کې د عملیاتو پر مهال نیول شوی. د اوکرين پولیسو پرون په یو بیان کې وویل تورن چې روسیې دی په اوکرين کې پټ شوی و او د انټرپول یا نړیوالو پولیسو د غوښتنې په اساس نیول شوی. په رپورټونو کې د پولیسو له قبله ویل شوي چې وایي نوموړی له داعش سره د یوې اړوند ډلې مشر ګڼل کیږي. او د سربیا ولسمشر وایي د دې هیواد استخباراتي ادارې د روسیې جاسوسانو د سربیا د اوسنیو او پخوانیو پوځیانو ترمنځ له استخباراتي عملیاتو څخه پرده پورته کړې. الکساندر ووجیچ پرون د ملي امنیت شورا له غونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه څرګندونه وکړې. دا غونډه پر یوټیوب د هغه ویډیو له خپرېدو وروسته راوبلل شوه چې په پلازمینه بلګراد کې د روسیې د سفارت پوځي اتشا یو سړی ته د پیسو د ورکولو په حال کې خي. ولسمشر ووجیچ وویل هغه سړی چې پیسې اخلي د سربیا د پوځ متقاعد افسر و، خو دې نوم یوازې زیکه یاد کړ. د سربیا ولسمشر ویل دې کسانو په ډسمبر میاشت کې سره کتلي و. هغه ونویل چې دا ویډیو چا جوړه کړې، خو دومره یې وویل چې سربیا جنټان واخیستې. ولسمشر ووجیچ زیاته کړه چې مشکوک روسي جاسوس له درېو نورو کسانو سره هم لس ځلې تماسونه نیولي او هغوی ته یې درې ځلې پیسې هم ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې پر دې سربیره د روسیې د استخباراتي ادارو د هغو غړو فعالیتونه هم مستند شوي چې د سربیا له نه پوځیانو سره تماسونه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اوربن په افغانستان کې د سولې د خبرو د پیل لپاره مهم شرط پلې او د سولې په بهیر کې د افغان حکومت پر مخکخ رول ټینګار کړي. ارګوي چې خغلی ټرمپ پرون له ولسمشر غنی سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د امریکایي پانتون د دوو بهرنیو استادانو په خوشی کولو کې د هغه رول سټایل او هغه ته واشنگټن ته د سفر بل نه هم ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
ارګوی د امریکا او افغانستان ولسمشرانو په دې ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د امریکایي په هنتون د دوه استادانو له خوشی کې دونی ولې د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر روستې ماته او د سولې تر خبرو پورې د بیلابیلو مسایلو په اړه بحث وکړ. د ارګویان صدیق صدیقی تیر مخام ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر اشرف غنی له خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ سره پرون متحده عربی اماراتو ته د سفر پر مهال خبرې وکړې. خغلی صدیقی زیاتوي چې په دې ټلیفوني خبرو کې ولسمشر غنی خغلی ټرمپ ته د حکومت د سولې د وفقرۍ پلان په اړه معلومات ورکړل او خغلی ټرمپ د سولې لپاره د اساسي شرط په توګه پر اوربن ټینګار وکړ. د صدیقی په وینا ولسمشر ټرمپ د سولې په پروسه کې د افغان حکومت رول مهم وباله.
رئیس جمهور ترامپ تاکید کرد که به خاطر آغاز مذاکرات
ولسمشر ترامپ ټینګار وکړ چې اوربان د سولې د خبرو لپاره دوه مخکې مهم او حتمی شرط دی. د امریکا ولسمشر همداراز ټینګار وکړ چې د سولې د بهیر د بریا لپاره ډیره مهمه ده چې په دې پروسه کې د افغان حکومت ګډون او مدیریت حتمی شي.
افغانستان د دې پروسه باید حتمی شوه.
وسلوالو طالبانو تر دې دمه د اوربند او افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو غوښتنې رد کړې دي. ولسمشر ټرمپ د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په قطر کې د خبرو لنه پړاونو وروسته په سپتمبر میاشت کې د سولې خبرې وروسته له غلغ وکړې چې په کابل کې د طالبانو په یو بریټ کې یو امریکایي پوځي او یو لسنور کسان ووژل شول. د امریکایي په هنتون د استادانو خوشی کېدل بل موضوع و چې د خغلی صدیقی په وینا د دواړو ولسمشرانو په ټلیفوني مکالمه کې خبرې پرې وشوي.
رئیس جمهور ترامپ از رئیس جمهور افغانستان تشکر کرد په خاطر
ولسمشر ترامپ د افغانستان له ولسمشر څخه لدې قبل مننه وکړه چې د امریکایي په هنتون د دوو استادانو په خوشی کولو کې ډېرې هڅې وکړې.
دتان رها شوه.
ولسمشر ترامپ ورمورز هم پر ټوئیټر په یو پیغام کې لخغلی غنی څخه مننه کړې و او د امریکایي په هنتون د استادانو په بدل کې د دریو طالب مشرانو خوشی کېدل د ضرورتیا یو اقدام بللای وو. ترامپ لیکلی وو د هیلمند چې دا ګام به د سولې په برخه کې د اوربن په څیر نورو خو پرمختګونو ته لار پرانیزي. طالبانو د سه شنبه په ورځ د حقانی شبکې د مشر د ورور اناس حقانی په ګډون د خپل دریو جګپړو غړو په بدل کې امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس چې په 2014 کال کې په کابل کې تختول شوی وو خوش کړل. د لویدیز یو شمیر مشرانو هم د دې تبادله ستاینه کړې او د سولې د ټینګښت په هڅو کې یو نوی ګام بللای دی. د ارګ ویان زیاتوي د امریکا ولسمشر د مکالمې په پای کې خپل افغان سیال ته د واشنگټن د رسمي سفر بلنه ورکړه او افغان ولسمشر هم دا بلنه ومنله. خو ښاغلی صدیقي د دې سفر د نیټې په اړه څه ونه ویل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
هغه لستنه افغان سرتیری چې په نهر سراج ولسوالۍ د هلمند کې طالبانو د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته تر خوشکېدو وروسته سپارلی وو، پرون په لشکرګاه کې افغان چارواکو ته وسپارل شول. په اړه یې له هلمند څخه د ازادي رادیو خبریال الیاس ته رپورټ راکړي.
د ولایت مقام د دوهم منزل په زینو کې د والي دفتر ته پورته کېدونکي د ملي اردو تازه خوشی سوي لا سرتیري خوشاله ښکاري. جامع نوی دی خو د دوی ټولو سپین خولي پر سر او پنټ کوټونه غوسه دي چې په ښکارا د طالبانو د زندان څیره بیانوي. لس ټول خوشحسوي سرتیر په هلمند کې نیول سوي دي. دوه پکې ادعا کوي چې د تیر کال د کوچني اختر د دو طرفه اوربند پر مهال چې دواړو غاړو کولای سول دی واو بل سیمو ته آزاد تګ راتګ وکړي طالبانو نیولې دي.
اوربند کې ونیول ما په سنگین کې په لارې ونیوم، داسې خپل اوربند پالات کې زه خوشحسوي ما دی خپل دغه ته وطن ته ملک ګیر کړم. ډیر خوشحال یم د افغانستان حکومت نه او بسیار زیات خوشحال یم.
نام ما کیاس اسلام الدین است، یکی از سربازان ملی اردو افغانستان هستم. ما را ناگهان در جنگ اسیر کردند. دیگر در مدت دو سال هفت ما در زندان طالبان بندی بودیم، اسیر بودیم. دیگر طالبان کتی ما بسیار به نفرت سعی میکرد که به طرفشان سعی میکردیم که کتا کتا لنگوتار را زده بود، کلان کلان ریشا را مانده بود. ما میگفتیم چه یک آدم فرشته باشه، ولی نه، بسیار کتا ما بد چلند کردن.
د افغانستان حکومت دا کرب د میاشتې پر اتوشتمه نیټه د طالبانو له لوري د افغانستان د امریکایي پونتون دوو تښتول سو استادانو د خلاصون په بدل کې د حقانی شبکې درې مهم غړي خوش کړل. د حکومت دغه کار په بدل کې طالبانو د ملي اردو له سرتیرو هم آزاد کړل چې د پنځمې پورز د سره صلیب د نړیوال کمیټې لخوا د طالبانو څخه تسلیم او لشکرګاه ته انتقال کړ. د هلمند والی په یو کانفرنس کې ول د طالبانو د دغه ښه اقدام ستاینه کوي او غواړي چې مرکزی حکومت او طالبان د سولې د مخامخ خبرو او اعتماد جوړونې په خاطر دې ډول فعالیتونو ته ادامه ورکړي.
چې نن نه په مراسم زمنګ د لستنو ملي اردو سرتیری شي د هلمند په مختلفو ساحاتو کې ورسوالیو کې د دشمن لخوا نیول سوی وو، یا په کورو خواته روان وو او یا د اوربند په شپه ورځو کې وو نیول شوي وو. نو نن موږ ته وسپارل شو چې تاسې عملا وګورئ.
د حقانی شبکې درې غړي اناس حقانی، مالی خان او حافظ رشید روانه اونۍ د باګرام له زندان څخه خلاص او د قطر پلازمینه دوحې ته انتقال شول. په څنګ کې د افغانستان د امریکایي پونتون دوه استادان امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي ټیموټی ویکس هم چې په 2018 میلادي کال کې په کابل کې ترتول سوی ول د طالبانو لبنده خوش سول. په هلمند کې د سرحدي اردو د څلورو ملي واکمندان جنرال زیرګل مقبل په دغه غاډه خبرې ناشته کې ول د دوی د معلوماتو لمخې لا هم شپانس د ملي اردو سرتیری د طالبانو په زندان کې دي چې د خوشکولو لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. طالبانو د ملي اردو د تازه خوش سو سرتیرو ادعا رد کړې ده. د دوی یو ویاند کریم محمد یوسف احمدی ازادي رادیو ته ویلي چې دوی د بندیانو سره هر ډول ظلم عیب بولي او دا کار نه کوي. موږ لاستای د ازادي رادیو هلمن
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای شي.
او سم مخکې لدی چې د ازادي رادیو مجلې ته ورشو دا به وورو چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ملالې بشیر ورته کتنه کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغان کورنۍ په اړه مقاله خپره کړې ده چې ور باندې څو لسیزې مخکینی ماین د روان کال په پسرلي کې چاودلی. د مقالې په پیل کې راغلی چې په بامیان ولایت کې د یوې کورنۍ پر درو زامنو د شوروي اتحاد د وختو ماین وچاودید او دا کورنۍ د غم پر ټغر کښېناوله. دا ماین 33 کاله مخکې د شوروي اتحاد الوتکو غورځولی وو او هلته تر هغه وخته ناچاودېدلی پروت و چې عامر خان لیاقت او مجتبا وموند. مقاله لیکي چې په افغانستان کې ناچاودېدلي ماینونه چې د کوچنیانو لاسته ورځي او پر هغوی چاودي له بیرونکو غمیزو یوه ده. نیویورک ټایمز لیکلی په افغانستان کې یوازې په 2018 کال کې هر میاشت 138 ملکیان د ناچاودلو او شخو سویو ماینونو په پیښو کې ټپیان او ووژل سول. آی ټی وی خبرونې د یو 14 کلن افغان پناه غوښتونکي په اړه لیکلي چې په دې وروستیو کې یې په برتانیا کې د ملي کرکټ جایزه ترلاسه کړه. مقاله لیکي بشیر جبارخیل د روان کال په لومړیو کې برتانیې ته په داسې حال کې رسیدلی چې نه ورسره پیسې وې او نه هم د کورنۍ غړي. دغه افغان پناه غوښتونکی اوس په تیفورد ښار کې اوسي او د دې ښار د کرکټ ټیم غړی دی. ده په اتو میاشتو کې انګلیسي زده کړې ده. دغه 14 کلن افغان بشیر جبارخیل ته په لارډز کې د کرکټ په برخه کې د وړتیا په خاطر جایزه ورکړه سوه. ریلیف ویب خپرونې له افغانستان سره د اروپایي کمیسیون د مالی مرستې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې اروپایي کمیسیون په افغانستان کې له هغو خلکو سره چې بشري وضعیت یې مخ پر خرابېدو دی په بیړنیو مرستو کې 40 میلیونه یورو اضافه کړي دي. له دې سره به سږ کال د مقالې په وینا د افغانانو له بحران سره د اروپایي ټولنې ټوله مالی مرسته 10 میلیونه یورو ته ورسیږي. ریلیف ویب په دې مقاله کې لیکلي چې اروپایي ټولنې دا مرستې زیاتې کړي چې په ټول افغانستان کې هغو کورنیو ته په ځانګړې توګه کوچنیانو ته مرستې ورسیږي چې بېځایه سوي او یا هم طبیعي آفاتو اغېزمن کړي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې له 1992 کال راهیسې بېلابېل بشري فعالیتونه تمویل کړي او تر اوسه یې له دې هېواد سره 902 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د مقالې په وینا په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له کبله 3.4 میلیونه افغانان بې ځایه سوي دي. په همدې حال کې 6 میلیونه افغانان اوس هم په ګاونډي ایران او پاکستان کې د کډوالۍ ورځې شپې سبا کوي. په مقاله کې له دغو څخه ډیری یې ناثبت سوي یا غیر قانوني بلل سوي دي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننې ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د رادیو مجلې په نننې غنښ کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د نورستان د اندر باغ یا اندر کون د ساتنې په اړه راپور برابر کړی.
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته دارېدله، د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلی نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د قارغه سر به یې راوړل کرانه ول. هغه به هغه د وخت حساب سره
په هنر جاج کې له جاوید امیر خیل سره د پښتو اوسنۍ موسیقي جاج خلو.
کله چې ته بده پسې لګرنیا چولې وچ د تاسو چې لګي د څه کیسه روان کړی ده څه خبره ده نو سندرغړی مې متوجه کیدل او تاسو ته د ډیر مننه تاسو زما خپل زما تاسو وي.
په فنکار برخه کې د چمبي پاړه یو هنري راپور لرو.
او د چمبي په هنه باندې اسه आवाज چې واغه ما ویلې او جړل بمې ما بغه مسله سپکې دي.
په ځپانه کې به لند کیسه امن واوري.
د مرغۍ چغا په خود کړ مخې په سی ورواړه و د چنار لمنځه ژغ راته.
او په ورېښمین خیال کې به د هارون باچا زمزمې واوري.
لترخ جنگا بلاستړ
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیرونی د لړم په شپږویشتمه د محصل نړیوال ورځ وه. دا ورځ که څه هم د نړۍ په پرمختللو ټولنو کې نمانځل کیږي، په دې وروستیو کې په افغانستان کې نمانځل رواج شوی دی. دا د یو ښه دود په توګه د مشهورېدو په خوا روان ورځ ده او له دې ښکاري چې په افغاني ټولنه کې د علم او تعلیم سره اړیکې د پخوانیو پیړیو په پرتله ډېرې شوې دي. پرته له شکه په افغانستان کې به محصلانو ته د زده کړې هغه زمينه نوي برابر کوم چې د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې برابر ده. مګر ک تیر لسو کلونو وړاندېنی تعلیمي او تحصیلي حالت تزیر شو نو وګورو چې اوس ګڼ پرمختګونه رامنځته شوي دي. د ګڼو خصوصي پوهنتونونو د رامنځته کېدا سربیره د دولتي پوهنتونونو کیفیت ورځ تر بلې په لوړېدو ده او دا چاره د یو روښانه راتلونکي زیری لري. په افغانستان کې د ښه او معیاري تعلیمي چاپیریال د رامنځته کېدا په هیله نننۍ خبرونه پیلو او په پیل کې له مرسلین ارسلا څخه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د ملي امنیت د لوی ریاست مسؤلینو اولس تاریخي آثار د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپارل. دغه آثار چې د قاچاقو په ډول به هر تلې ګول کیدل د ملي امنیت د لوی ریاست موظفینو لوري په بامیانو ولایت کې نیول شوی وو د اطلاعات او فرهنګ وزیر ته وسپارل شول. د افغانستان د ملي موزیم د رئیس فهیم رحیمی د څرګندونو لمخي دغه آثار په 12مې پیړۍ پورې مربوط دي. هغه د ملي امنیت او ملي پولیسو له موظفینو څخه مننه وکړه او ویل چې دغه دوو بنسټونو تر اوسه 15,000 تاریخي آثار د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته سپارلې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینې ساپی ویل تاریخي او فرهنګي آثار د هیواد د ملي هویت ښکارندوی دي او د هیواد د امنیتي ځواکونو دغه اقدام د دې ښکارندوی دی چې هغوی نه یوازې د هیواد د امنیت او ځمکنۍ بشپړتیا دفاع کوونکي دي بلکې د تاریخي او لرغونو آثارو د قاچاقو مخه هم نیسي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لغمان ولایت له عامه کتابتون سره سلګونه عنوانه کتابونه مرسته وکړه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ و پلاوی د خپل سفر په ترڅ کې د لغمان له عامه کتابتون موزیم او لنکن خوونیز مرکز څخه لیدنه وکړه او عامه کتابتون ته کتابونه وسپارل. په یادو کتابونو کې بیلابیل علمی، هنري او څېړنیز کتابونه شامل وو چې په دې سره به یاد کتابتون لا غني شي. د یادونې وړ ده چې د فرهنګ او هنر معین دغه سفر په ترڅ کې په لغمان کې د وی ګالری پرانیسته هم وکړه چې پکې لاسي او هنري تابلوګانې ننداري ته خودل شوې دي. د هرات پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د محصلانو فرهنګي کمیټې د استاد سید ضیا الحق څخه د ادبي فعالیتونو د درناوي په مناسبت یو پروګرام جوړ کړ. په پروګرام کې چې د استادانو، محصلانو او د استاد څخه د شعرونو د مینوالو په ګډون جوړ شو، د هرات پوهنتون د ادبیات او بشري علومو پوهنځي رئیس پوهنمل احمد غنی خسروی وینا وکړه. دغه راز ډاکټر صلاح الدین جامید دغه پروګرام د جوړولو مخه د استاد څخه د مقام او کارونو منځنه وبلله او د محصلانو لخوا د کرکتنې لیکل په هرات کې د کرکتنې بازار د غوړېدو لپاره یو خزيري وباله. د پروګرام په دوام د استاد سید ضیا الحق څخه د شیرونو په اړوند څلور لیکل شوی کرکتنې د ژبې او فارسی ادبیاتو محصلانو زهري رحمتي، مصطفی جهش، لیلا سروري او د استاد څخه د برف کاکول غزلیاتو په اړه کرکتنه هم اکرام بسم الله ولوستله.
په هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org.
د نورستان په واما ولسوالۍ کې اندر کون هغه سیمه ده چې د استرو په اساس د دغې سیمې خلک یې د اندر رب النوا باغ بولي. کچېری د نورستان پاړه په خوانی استوروي کې سی ولولې نو د اندر ذکر به پکې خامہ خالولې. اندر د دغې سیمې رب النوا او ل میلاد وړاندې به د دغې سیمې خلکو د اندر عبادت کاوه. د واما په ولسوالۍ کې د اندر باغ اوس هم شته چې د شرابو د جوړولو لوی لوی ل تیږي جوړ شوی لوخي پکې شته. دا باغ ګڼې میوې لري او د سیمې خلک یې ساتنه کوي. پاړه روح الله انوري راپور لري.
اندرکوند یا اندربند د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ
په پراخه او لوړ ساحه کې لزرګونو کالو را په دیخوا آباد دی. تاریخ پوهان وایي چې دغه باغ شاوخوا 4000 کاله لرغونتوب لري. اندر د پخوانی کافرستان ربونه وو. د هغې زمانې د خلکو لخوا په یاد باغ کې د شرابو جوړولو د پاره غټې غټې تیږې توګل شوي. په یوه کې یې له انګورو څخه د شرابو د جوړولو کوچنۍ فابریکه او له همدې سره نږدې په دریو نورو کې بیا د شرابو ساتلو دپاره ذخیرې جوړې شوي. دغو ذخیرو سرونه هم درلودل، خو په افغانستان کې د 40 کلونو جنګونو په دوران کې د بودا مجسمې په څیر دا هم د کفر د پاتوشونو په نوم له منځه وړل شوي دي. په تیګو کې د دغه باغ د خړوبولو لپاره د اوبو لختې ویستل شوي. که څوک له تیګو څخه دا ټول جوړ شوي شیان وویني، نو فکر به وکړي چې 4000 کاله وړاندې دا ذخیرې لختي او د شرابو جوړولو ځای څنګه او په کومو وسایلو جوړ شوی دی. دا ستر باغ تر اوسه د قومي تړو او ناغو په وسیله روغ رمټ ساتل شوی. په دغه باغ کې د ډول ډول میوو په زرګونه ونې ولاړې دي. د وامی قدیم د کلي امیر عبدالحمید په باغ کې د شته میوو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مرخړې دي، غوزان دي، انار دي، او دغه سلکشن لکشن د املوکان دي. څه کال د انار بیخین د شنه خراب شو، مرز ولګه د او د اورج دي ټول. الحمدلله غوزان او چارمغز او انګور خو پر ایمان لرو، خو د 15 تر بونی پر ټول د وامه ولوس راجمه کیږي او په نوبدواري سره دیا له سرز او 14 سرز مونږ ناغل لرو. مونږ لپاره ډیر ګټور دي.
قومي مشر محمد میران وای کله چې د نورستان خلکو د اسلام دین نو منله، نو د باغ پر میوه د لګیدلې ناغې سرغړون کې به د پروګرام په نوم له یو هسک کمر څخه لاندې غورځول کېده چې عمرې
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته دایرېدله، د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلی، نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د کارغه سر به یې راوړل کرانول، هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله. کوپر په وخت کې خو د یو ځای د دلته پروګرام نومېږي، دا هغه ځای نه خلک کته ارتوله چې چا تعرض کړی و، ښځه وه او که نر وو.
هغه وایي کله چې نورستانیانو اسلام قبول کړ، د سیمې نوم یې له کافرستان نه نورستان ته واوښته. د باغ ناغې پر خپل ځای پاتې شوې، خو توپیر دا شو چې سرغړونکي به نه وژل کیږي.
بیا وروسته چې کله دا خلک مسلمان شو، تقریبا 100 اضافه تر کیږي، کنه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوي دي. بیا لکه معلمینو غوندې ملایان راغلي وو دلته، هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغوی دین تعلیم دی خلکو ته وښایي. بیا هغه وویل چې دا خو ظلم دی، د کفر وخت خبره خو تیر شوی دی. ناغه کې که چا تعرض کړی وو، د هغې نه یو غوا واخلئ.
د نورستان د سپینګیرو په خبره د میوه په راشو کولو د هر کال په پسرلی کې ناغه خودل کیږي او د میزان میاشتې په وروستو کې ناغه ماتیږي. نورستانیان وایي د دومره ستر او لرغونی باغ په ساتنه کې تر اوسه حکومت هیڅ همکاری نه ده کړې. دوی له حکومت او یونسکو غواړي چې اندربن دې د نړۍ د تاریخي بڼونو په لیست کې شامل کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه حکومت د اندرباغ ساتلو کې ولس سره کومه مرسته نه ده کړې.
دغه تاریخي باغ چې تقریبا 4000 کاله قدامت لري، ډېر تاریخي آثار هم لري چې د عصر حجري د زمانې آثار پکې دي، او دغه تاریخي باغ د ولسونو لخوا نه تر اوسه پورې په یو خاص نظم باندې ساتل شوی دی. ولسونو لخوا نه د دې باغ محافظت هم کیږي چې څوک غصب نه کړي او دننه پکې کورونه جوړ نه کړي.
والی هم د ولس په څیر له مرکزي حکومت او یونسکو څخه د یاد بڼ د رغولو لپاره د مرستو غوښتنه کوي.
د دې باغ د ساتلو لپاره د دولت لخوا نه یو خاصه پاملرنه او تشویق ته ضرورت لري، او دا باید د یونسکو لخوا نه میراث فرهنګي جهان کې ثبت شي.
که چیرته د واما په څیر د نورو سیمو اوسیدونکي هم د ځنګلونو، باغونو او ملي شتمنیو د ساتلو لپاره یو موټی شي او دغه ډول ناغې وتړي، نو ورسره به هم ملي شتمنۍ وساتل شي، ولس ته به یې ګټه ورسیږي او سیمه به یې هم ښکلې پاتې شي.
منور احمد واحدی په کندهار کې د ځوانانو د یو رضاکار بنسټ مشر دی. هغه د مطالعې د دودولو په هڅه کې دی. په خپل ملمستون کې د سولې په نوم یو کتابتون جوړ کړی او شاوخوا 8000 بیلابیل کتابونه یې راټول کړي. د دغو کتابونو له جملې 15000 ټوکا د ښوونځیو د زده کوونکو لپاره چمتو شوي چې په نږدې ورځو کې وي پر زده کوونکو وویشي. د منور احمد واحدی بل هڅه کور په کور د کتاب د راټولولو کمپاین دی. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له ښاغلي واحدی سره مرکه کړي او د مرکه په سر کې پوښتنه ترې کړې چې د کتاب راټولونې انګیزه څنګه ورته پیدا شوه.
انګیزه دا و چې معرف کتابونه نه درلوله، مکتب کتابونه نه درلوله، ماشومان د زده کړو څخه بې برخې او ماشومانو کتابونه نه درلوله. نو د ملي احساس له مخې دا یو انګیزه راته پیدا شوه چې باید کور په کور وګرځو، کلی په کلی وګرځېږو. هغه کتابونه چې ځوانانو مطالعه کړي دي، لوړ سیم ته تللي دي، د معرف کتابونه ورته پراتي، هغه راټول کړو تر څو در اړمنو پورې ورسو.
د کتاب چلونې په کمپاین کې چا همکاري درسره وکړه؟ او دغه کمپاین یوازې په کندهار کې ترسره شو او یا په نورو ولایتونو کې هم؟
د کتاب راټولونې کمپاین کې مختلف اقشارو کومکونه کړي دي، قومي مشرانو، ځوانانو، مدني فعالانو، خوندوړونو، ټولو کومکونه کړي دي او بالخصوص حکومتي چارواکو هم کومک کړي دي. او دا پروسه د افغانستان په 25 ولایتو کې راپیل شوی.
څومره کتابونه مو تر اوسه راټول کړي دي او دا کوم ډول کتابونه؟
کندهار د هغو 25 ولایتو څخه یو ولایت چې په لوړ تعداد کتابونه موږ راټول کړي، تقریبا 8000 جلده کتابونه موږ راټول کړي دي. او دا مختلف کتابونه دي، موږ پر دوو برخو بیشل دي، یو د آزادې مطالعې دي او د مکتب کتابونه. آزادې مطالعې کې سیاسي برخه هم لري، اسلامي برخه هم لري، اجتماعي برخه هم لري، طب هم لري. مختلف کتابونه دي چې موږ به توانېدلو یو کتابتون جوړ کړو د لپاره. کتابونه خو مختلف نوي هم پکې کې و، زاړه هم، بعض بیا داسې وړونه هم پیدا شول چې مالی کومه کې کړی یو کتابتون کې زموږ په خوښه کتابونه راته رانیولې دي. ادي اکړی موږ کتابتون کې مشت
او لکه تاسو چې وویل چې کله مو کتابونه راټول کړه او کتابتون مو جوړ کړ، څنګه مو د کتابتون لپاره د سولې نوم غوره کړ؟
تاسو په جریان کې از د سولې ولسی حرکت رهبری غړی هم یم او کندهار ولایتي مسول هم یم. نو دا چې سولې یو ارشاد ضرورت دی او نن سبا د ولسونو په خلی کې سولې ده، نو پر دې اساس موږ وته باندې د لوچ د سولې په نامه یو کتابتون جوړ. موږ د دې کتابتون داسې یو شکل باندې جوړ کې چې د الماری مو په درو ژوب جوړ کړي چې په پارسي کې صلح ورته وایي. یو طرف دیوال مو الماری د صلح څخه جوړ کړه او بل طرف مو د سولې څخه جوړ کړه چې په پښتو کلمه ده او درېمه انګلیسي کلمه ده چې پیس. نو هر دیوال مو ځانګړی کی او دغه الماری مو د دوه کلمو څخه جوړ کړي. په دغه الماری کې موږ کتابونه وډلې دي. نو طبيعي خبره ده سولې یو شاد ضرورت دی او افغانان سولې ته ضرورت لري او د سولې کلمې سره مینم لري او سولې یو خوږه کلمه ده. نو د پراخ ملاتړ څخه برخمنه ده، حتی خارجان هم راځي کتابتون سلیدنه کوي، د مختلف ولایتو څخه ځوانان راځي کتابتون خلیدنه.
د کتابتون سره د خلکو علاقه مندي څنګه ده په مجموع کې؟ خلک مطالعه ته درځي؟
بله، و د خلکو علاقه سته. هغه ځوانان چې په پانتون کې دي یا په مکتب کې دي، هغه علاقه ډیره ده. بالخصوص هغه ځوان کشر چې غواړي سیاسي پروسې ته داخل شي، هغه د کتابتون سره علاقه لري، د کتاب سره علاقه لري تر څو خپل ذهن روښانه کړي. نو هغه راځي او بیا موږ هم مسؤلیت لرو تر څو ځوانان وهڅوو د مطالعې دود مرواج کړو او ځوانان وهڅوو چې مطالعه وکړي تر څو خپل اذهان روښانه وساتي. موږ یو منظم ډیټابیس لرو، څومره کتابونه چې موږ لرو هغه ټول زموږ په ډیټابیس کې ثبتي. او بیا یو رجستریشن فارم لرو، چار څوک راځي، هر کتاب وړي، د څو مودې لپاره وړي، هغه موږ نیټه لیکو، د نوم لیکو، ادرس یې لیکو، مکمل د کتاب نوم لیکو، هغه شهرت د دواړو د لیکو، هم د کتاب ده، هم د نوم وړي شخص ده، هغه موده هم لیکو چې په څو مودې لپاره د مطالعه لپاره وړي. کله چې مطالعه کوي بیرته بیا کتابتون ته سپاري، موږ هغه د نوم ته لیکو چې دا کتاب موږ ته ورسېدی.
خلک معمولا کم ډول کتابونه ډیر مطالعه کوي؟
ځوانان ډیر د سیاست سره علاقه لري، سیاسي برخه مطالعه کوي. خو بیا فرق لري، بعض ملګری په مختلف پونځي کې وي، هغه بیا خپل د رښتې او هغه خپل د مسلک مطابق کتابونه مطالعه کوي.
یو شمېر کسان وایي چې دا کتابتون باید ستاسو د ملمستون پر ځای په یو عام او داسې ځای کې جوړ شوی وای چې هر چا لاسرسی ورته درلودی. تاسو په دې اړه څه وایئ؟
تاسو په جریان کې یاست، په مسجد کې پټاو کیږي، په مدرسه کې چې پټاو کیږي، په پاتیا ادیرا جنازه، حتی واده هم بیا چاودونو نه دی پریشي. نو دا زما مېلمستون چې دی یو امن ځای دی، او د مطالعه د پار پراخ شنه ساحه لري او دلته موږ امکانات هم لرو په یو ترخه پیاله چای بالا هم موږ کولای شو دغه مراجعین ته چای هم ورکو نو پر دغه اساس موږ دلته جوړ کړي تر څو دغه کتابتون مهم دی او د کتابتون تر څنګ د انسان ژوند هم مشته مهم دی نو د دې د پار هم د اسانتیا په خپل دفتر کې جوړ کړی د عام خاص کولای سي راسي کتاب وایي او کتاب د ځان سره یوس
ویل کېږي چې تر دې وروسته تاسو کور په کور د کتاب راټولونې کمپاین کوي په دې اړه معلومات راکړي
نن ملا ملګرو ته وظیفه ورکړل هغه به یو بینر چاپي یو لس نفریزه کاري ټیم به وي او یو موټر دوه بوټ سره آماده کړو ساحی مو مشخص کړی دي نو انشاءالله دوی به ژر وتوانېږي چې د هغه ساحو څخه هغه کتابونه چې هلکان یا انجونې لوړو سمپو ته تللي وي کتابونه یې مطالعه کړي وي ضرورت نه لري معرف ته یې نه سپارلي نو موږ د دوی څخه خواهش کوو چې کتابونه موږ ته راکړي تر څو موږ راټول کړو او بیا هغه اړمنو خلکو ته اړمنو ځوانانو ته ورسوو چې د زده کړې څخه بیا برخه پاتې
جاوید امیرخیل د پښتو ژبې د ځوانو سندرغاړو څخه هغه سندرغاړې دي چې په دې ورسیو کې یو شمیر حماسي سندرې ویلې دي خو د ځوانو سندرغاړو په منځ کې داسې نور سندرغاړې هم شته چې په کیفي لحاظ ډېرې لوېدلې او کمزوري سندرې وایي دا چې څنګه کولای شو د پښتو موسیقۍ څیره لا غښتلې او له هنر ډکه کړو په نننی هنر جاج کې دا او دې ته ورته پښتنې له جاوید امیرخیل سره شریکو
هنر جاج
میخیل صاحب ډیره مننه ژوندۍ اوسې چې خپل قیمتي وخت مو تراک او پوښتنه مو سره کوم په دې وروستیو کې د پښتو موسیقي د ابتزال په خوا روانه ده اکثره زموږ هنرمندان چې غوي موسیقي کوي ډیر مبتزله شاعری انتخابي او موسیقي ډیر هغه د ابتزال تر هغه اخیری سرحد رسیدلی ولې د غزموګه موسیقي يم د سید ابتزال پر خو روانه ده
محبوب صاحب دلته مسلې دوی دي یو ګناه د ولستا او بل ګناه د خپل د اهل د هنر خل د سندرغاړو د نوازنده و د خلکو ځکه کولس خو خار وي ولس په دې په موسیقي هغه سندرغاړې چې هغه تجربه د هنر نه لري اواز چندان اواز نه دی یا په راګ او راګنیز تال نه پويږي نو نه اوریدل نو دا خلک به په خپل د سندرغاړي مجبور دل چې لاړ شي تر څو د موسیقي د دې علم زده کړي دا علمي زده کړي موسیقي ډېر ستونزه ده دا زه تقریبا لس او دولس خو شاو کې په د خپل سندرو سب چې کوم ریکارډ چې کوم دا امغه یو چا سره کوم زه پويږم هغه د موسیقي هغه عالم د موسیقي دی زه کوشش کوم چې هغه ته یو ښه کمپوزر کړم کله چې زه کمپوزر کړم نو هغه ورته موسیقي او عمر ښه جوړي او بل موسیقي خلکو نن سبا دا 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 نور نور لارو وسیله ګرځولې ده د فاشا وسیله دي ګرځولې ده خپل هغه ته خبره د دې چې کوم اهمیت ته کوم ارزښت دی غیله منځم دي خلکو نو په کار سندرغاړو ته دا چې خواري وکي او زحمت وباسي ترڅو غلسم متوجه شي چې او مونږ نه پویدلو خلک پویدل
ها ام ته ځکه زه وبله پښتنه کوم زموږ هغه هنرمندان چې د حساب خلک دی او پښتانه ډیر یادې هغه خو بار بار دغه کوي چې راځي کیفیت باندې بحث وکړو مګر لدی سره سره هغه خلکو ته هم بیا د زموږ همدغه هنرمندان ډیر کمپاین کوي چې غوی د کلاس خلک یو دوی مبتزله شاعری کوي یا مبتزله موسیقي کوي هم دوی پورته پورته کوي موږ ډیر بیلګې لرو زما په حاصل ته دا دی چې څنګه کولای شو چې ښه هنرمندان هغه چې پر کیفیت وي او د لوړې سطحې خلک وي او هغه چې هغه د ټیټې سطحې وي دا بیلکو خلکو ته ښکار کو چې دغه دغه موسیقي نه د پښتو موسیقي یا د زموږ د هنر اصلي شکل دا دی هغه شکل نه دی
نو دا دلته میډیا نه سبا ډېر پرمختللی دی سوشل میډیا او دا کوم چې د موږ رسنۍ دي دا کار کولای شي دوی سره لکه خو چې د ملي تلویزیون اصول او قانون قاعده دا و چې سندرغاړي به جواز به سره وته وشته سندرې شعر به چخنه ورته وی دا شعر مو موسیقی به چروغه نه ورته بش ته بخي هتا بخي به پر خودونه پغزه کی نو د کار سندرغړی و څو څو نفر و څو سړی و چاغه بسندری ویلی غوی بخند الله وسم پروندی پات اما زهر خدای بخي صدا ول میر سب سرانګو دا لوی لوی سندرغړی و سم پات دا د ور برکت پات چلتا غوی خواري وکړه یو فلک مثال کزه نه پویګ مان یو ځکه ماته زغړم چې مثال ستاسو ستاسو برنامه ته خبرونه ته زما ډیر شوق دلیر می غواړم چې ستاسو خبرونه لاره خلکو ته وړاندې شم او تاسو خپل یو معیار ولرې او ماته وی چې ناته د دې معیار سره نو په دې صورت کې به سندرغړی زحمت وباسي ولته خو خراب سره معلومیږي خراب م کوشش کوي چې یو خلار پکې غوړې
څنګه په دې مشرانو موسیقارانو کې هغه چې د کلاس خلک دي مشهور خلک دي او موسیقي واقعا علمي ذکر دا څوک شته چې د ځوانان راهنمایي کې ورته وي شهر دا لار دي درست نه ده سمه کړه دا سي لار
ولنيسته ولنيسته موږ په په یاري په پرپ معنا خلک لرو دا سی یو دوترین چې خړې خلک لرو خو داس د اندکان کچیر ته ورشي غو سره کې نه ځکه موسیقي خو واخ وړي موسیقي خو سره وړي موسیقي خو ریاضت وړي مونږ خخه په پښتونخوا کې خلک لرو ول د پور د برل لرو نو مونږ هر رقم د چا خبره په ساده اصطلاح چې هر فرمایش مونږ دوی بر اور د کول شي مونږ ته لار خو دل شي په موسیقي کې نه نه غو سم او احساس دي لار د موسیقي
خا او ما سره یو پښتنه ده د زموږ ادیبانو شاعران کله کله داسې غونډي نیسي کرکتنی کوي کتاب چاپ شي په کتاب کرکتنه کوي یو راپورته شوی چې دغه ځکه غلطي و دغه ځکه مشکل مقالی په لیکي دا شان کوي زموږ هنرمندان هم داسې کوي کله داسې د کرکتنی ډلې یا غونډي جوړوي چې مثلا وایي چې جاوید امیرخیل او سندره ویلی راضي په دې کرکتنه کوي چې خې ویلی خرابې ویلی داسې کله کوم دا کار شوی
داسې کله نه دی شوی ځکه دلته اوس پنګه یو دغه لرو یو اتحاد د سندرغړو درو نو زر په کوم چې دغه اتحاد رئیس څوک دی او هغه اتحاد ته کار څوک کوي او په اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې د څومره ارزښت لري نه لري ځکه مشکل د بر نه دی کله د زمونږ وزارت چې کم دی کله چېرته په دې پسې لګرنیا چولې و چې د تاسو چې لګي دا څه کیسه روان کړی څه خبره ده سندرغړی مې متوجې کړل او تاسو ته ډېر مننه تاسو زما خپل زما تاسو یو خبرخي خبر ته متوجې کړم دا کار به انشاء الله موږ خپل پیل کړو ډېر پلان وکړو او دا به ډېر اصلاحات منځته راوړي
بشک
او دم د دې مشکل چاره کې دلې شي چې بیا سندرغړی کوشش وکړي یو خاص وړاندې
سندرغړی په نه پدان کارت شي بیا خلک نقد پیو کی دا غوړسته بیا وړاندې شي دا ډېر خوندور
ډېر 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 ډېر
خو هم دې سکي وبله پښتنه کوم دا خو درسته تاسو مخکې دی ټولنې یادونه مکړه چې خدغه هغه ټولنې دي چې دا د سندرغاړو یا د هنرمندانو د حقوق د ساتنې او یادې عادی د لپاره جوړې شوې دي آیا داسې ټولنې مشه په دې ټولنې کې داسې یو پوتنشیل هم شته چې هغوی د سندرغاړو یا د سندرو یا د هنر په کیفیت بحث وکړي کنه شته
نه 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 ما تر اوسه دلته ځکه زه کوي خو زه بچا دعوت کړم زه به ورغخته مې چې کته خبر نه نو خبر شم دلته لګي یو کار کوم زحمت وباسو تاسو را سره شي مال تر اوسه داسې ستنه دلته خو کدا دا 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 خبرې جوړې شي او دا مشران یا پتیزونه کې دا فکری ځوانو راټول شي دا کار په مخ واچي نو دا خو دا ډېر لوی کار وکړي لوی بدلون راوړي
کابل کې داسې کوم نور ځای نشته چې علمي موسیقي پکې زده شي پرته د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځي نه
بالکل بالکل تولید د موسیقي استاد چې استاد احسان الله عرفانی دغه دی هم استاد دی پکې مته شاګردان روزي او هم سندري ریکارډ کوي ته دوی رشتہ دغه تمبور دغه ستار دی نو استاد په کافي نه شاګردان هم لري او کار کې فعالیت کړم دی ولا کې نو بالکل ست دی غیر د یاد غنا
او د اواز په جوړولو
په هر یو شته تبله شته دی په هم دوی په خپل دی استاد ځکه استاد په خپل تقریبا 15 کال شاګرد پات شوی په هندستان کې نو استاد د تمبور په برخه کې تبله په برخه کې هارموني په برخه کې اصل محمد دادا چې بنیاد د موسیقي سرګم شي کنه خیال شي تمرین شي ټارچ شي
څومره هنرمندان په دې بیان پويږي
محمد دادا هر کله چې نرغړی به خبر پوي شو هغه ته بیا تاسو ګورئ لوی لوی سازان یو د سینې د چې یو هارمونیم لیکي هغه گئی اگر باب هم غول شي غش پله هم غول شي زکه هغه ته غلار معلومه ده هغه ته نوټشن معلوم ده دلته به ودا ده موږ خو بدبختی په دې کې د چې په کلی کې وسندر زده کو بس لاړو په خور کې ریګارډ کو
او بسلته یو څور
په ومه مشکل لف کې مخمخ شنو بیا
بیا بیا مشکل سره
نه و
د باز ډیر خوګ د ماتم ډیر خواندور دي چې د شیز مونږ اوریدونکو ته ډیر خواندور وي موسیقي خو میو داسې ژبه ده چې هر څو پی پی یعنی هغه په تخنیکی خوانه بلکې چار څو کې ووري خواندور کې یو رغبت لري اخلي موګه کله چې د ذوق مسله بحث کو یا د هغه چې په شاعری سره ډیر پوښی مثلا که یو هنرمند یو شعر انتخابی نو هغه باید په دې شعر خو پوښی نو بیا به هغه شعر انتخابی آی فکر نه کوي چې یو لامل دا دی چې موګه ګڼ هنرمندان ډیر د ټیټی سوی شعرونه انتخابی ځکه هغه په خپل نه پوښیږي اکثره به سواد دي یا اکثره چې کسواد لریم هغه ذوق ډیر ټیټ دی دا یو لامل نشي کېدای
بل څه کزا موږ ډېر موږ یو کمپاین رول کړل د کتاب لوس پنه نو په دې کې یو غرض موږ دامو چې د سندرغړې متوجه شي ځکه سندرغړې هم زه په دې برخه کې کار کړم زه د جناب استاد په شپه ورځ کې ته غادي اقل چې هیڅ نوی چې بخي کوم مطالعه وکم یو لسفه مطالعه وکم
او د نور هنرمندانو باید هم داسې
باید موږ چې دا شعر پیژنو دا ټول برکت دې مطالعه موږ دا اوس ډېر سندرغړو ته کوی چې خوشحال خټک پیژن وبوي چې نه پیژنم ولې چې مطالعه نه کوي کنه کله چې مطالعه نه کوي فکر سره نه دی
بالکل امیر خیل صاحب زموږ د غږ بوس ډیر ملګری اوري او ځینې به هنرمندان وي ځینې به شاعران وي ځینې به عام خلک وي هغوی چې هنرمندان دي خامخا زموږ ټول پښتانه ستا د نوم سره آشنا دي ځکه تا پیژني ستا هنر یې اوریدلی دی او خوند یې ورکړی خوښ کړی هغوی چې هنرمندان دي او همدا اوس موږ غږ اوري خامخا به ستا له تجربو استفاده کوي په دغه برخه کې ستا تجربه څه وه تا ولې دغه شان شاعري انتخاب نه کړه چې هغه ډېره د ټیټې سوي وي او شاعري یا هغه موسیقي چې ټولنې ته دې راوویسته د ټولنې د عامه روان نه یو پورته ده نو یعنی عامه روان باید دغه ستا د هنر پسې راپورته شي دې کې څه راز و
محبوب صاحب ټولنه په درې کټګوریو کې ژوند کوي یو خلک دي چې ډېر پورته تللي دي یو خلک دي چې متوسط مینځ کې ژوند کوي یو خلک دي چې هغه پریوتی دي چې هغه بلابل مثال خپل انرژي خپل پیسې خپل وخت په داس ځای کوي چې هغه معنا نه لري نو ما دا فکر وکړ چې زه باید هغه چاته کار وکړم چې هغه پریوتی دي او ما پس را پاتې کی کدي پریوتو سه زمور پریوتو من خو بیا خو بیا خو ما کار ونه کړ او بیا الحمدلله ما سره د خو ملګرو غټ لطف و چې سید جیلانی جلان صاحب او میرا جن پٹھان سے تتی خلکو ماته یو فکر اگ زیرا کړه ته چې تک په دې لار کې زین بیا په دې نه غزار په کې لاش نو بیا موږ سره ورو متوجه شو شاو موږ به سبد ال وسط سندرا مشترک شه دي سندرا دا ټول انسان مشترک
بالکل
نو دې ته بیا دې مخلصانه او صادقانه او په ډیر په دقت سره توجه شي کار شي
د شاوخوا ملګرو یادونه دی وکړه چې شاوخوا ملګری ډیر زیات مهم تاثیر لري هغه سن هنرمندان چې هغه مثلا نوی مخکی هنر ته هغه د پارستا لند پیغام څه دی چې هغه بچو کی
دا ډیره خدای چې دوی راهنما پیدا کړم راهنما څوک دي هم دا اهل قلم خلک دي فرهنګي خلک دي شاعران دي صوفیان دي دا ډیره مهمه ده په هنر کې صوفی ملګری ډیر ضروري دي ځکه به دا غیر نه کیږي مطالعه دی وکړي کتاب دی ویلو شاعران سره دي کینی دا د خپل مشرانو شاعرانو مثلا تاسو یو استاد تاسو راستو کی کارونه سب سره راستو کی لایق سب تورشی جران سب تورشی تاسو عبد الله رفیع سب سره کی ناستی پاستیو کی نو هغه ورته به د ژوند راز او نازونه ټول خو نو هر څو جنوی راضی لدی خانه دی پهلو کی ان شاء الله په دوه درو کلو کې د تنظیم ور کی دی بده کامیابی په راپور ته ختلی
ډیر مننه شکر
شکر استاد
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
تاسو به له چمبی یا دایره سره خامخا شنایي د خوخی په مراسمو کې اکثره جونی چمبی وهی او د خپلې خوخی او خوشحالی اظهار د چمبی او سندرو په ژبه کوي دا چې د چمبی ارزښت څه دی څه ډول او څه وخت رامنځته شوه دا د تورته پښتنې نننی فنکار برخه کې فرشته مرسل په یو راپور کې ځواب وی
فنکار قدر من اوردن کو چمبا تمبل داریا دایره د موسیقی هغالده چل لرغون زمانی سخ را پاتی ده پا لومره که با پاره بو که زینو نارینه بو چمبا ده غویی وزه حسی او زینو نورو حیواناتو لپوستکو سخ جوڑه وله بیا با ده پاخ عمر میرمنو ده خاده پا مراسمو او میلو که وحله سندری رو سره ویلی او زوانون جنو با اتانورده کوه روز طبیعت ده چمبه کارول پیوش میر نور هیوادونو که هم لکه افغانستان، هندوستان، پاکستان، تاجکستان او زینو نورو که هم دود شول. پا پایل که ده دایره یا چمبه پاکله لفلکلوری ارخ زان خبره بو. دیو شخصی پانتون دیده بیات استاد عرفان الله احمد زای وای چه چمبه پا فلکلور که هم اوک تاریخ لری.
پا تاریخی لحاظ ډیر لوی قدمات لري په فولکلور کې د دې یادونه سوی ده د موسیقي لالات او څخه ده په هر پښتني کور کې کومګو ګورو هلته به چمبه موجوده وي ځکه چې په خوشحالۍ کې هغه اولینې د موسیقي کوم آلات چکاری یا چمبه ده د ښځو لخوا نه حتی زمونږ ماشومان نجونې دا وړی انجونې دوی چې دا وړکوالی کې د چمبی هغه کې تمرین کوي غواړي چمبه زده کړي بعضی سندری دی چې هغه له دریا دایره یا چمبی سره ویل کېږي لکه یو سندره د جانانه بیا دې جوړې کړې په درزی دی د خط لمنې جانانه بیا دې جوړې کړې په درزی دی یعنی داسې یو سندره بیا د دې په منځ منځ کې چې دا دوی ټپی یا لنډۍ ورسره اچي د پکتیا په ډاګو کې بیا د دریا غږ ده پکتیا په ډاګو کې کنه نو داسې ډېر مواردو کې له دې څخه استفاده سوې ده طبعا له دې څخه ښکاري چې دا یو ډېر لوړ اولی ارزښت لري
هغه کسان چې چمبه یا دایره وهي یو جیل د چمبې له منځ او بل جیل د چمبې له اړخ سره لاس او ګوتې جنګوي نو ځکه بیا و ذهن آرامون که یا پا ما خبر گوشنواز آوازون غوگون نازوی پا چمبه وحلو که فیزیکی قوت دیر رول لری کوچیان هغه کسان دی چې خپله چمبه جوړوي او خپله یې بیا وهي سراج خان ترکی وایي چې دوی چمبه د غویي له پوستکي څخه ځکه جوړوي چې هغه ډبل وي دا دایره یا چمبې بیا ډېرې کلکې هم راځي او د دوی لاسونه هم ښه غښتلي دي نارینه او مېرمنې په کیږدیو او ډګونو کې داسې دایره یا چمبه وهي چې غږ یې په ټوله دښته کې څرخي
سپینسار ورته وایي چې مرونه یې زیات وي دا ډېرې ښایسته ښایسته دریاوې وهي خاصا د کوچانو رواج ده کله که تاسو خیمو ته ورغلي یاست دوی په سارا په ساحو کې اوسیږي بیا نو دوی په خیمو کې هم دغه دریاوې لري په کډو کې له یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي او دغه دریاوو په خپلو ودو کې په کوزدو کې په ستنو کې همدا دې دریاوو څخه دا پروګرام پر مخ وړي بیا چې په داسې یو د ورور ملګري ستن وله کوزده وله نامزاد سوی به و بیا به موږ په دیرو کې په کوټو کې په حجرو کې سره راټولېدلو ملګري لس پنځلس شل ملګري همدا دریاوې به موږ وهلې دا چمبې به موږ وهلې نور ملګري به و له هغو به اتڼونه کول
کله چې د دایره یا چمبې نوم یادیږي نو د خلکو په ذهن کې دا انځوریږي چې چمبه به یوازې په خوښ او خوشحاله وخت کې وهل کیږي او په ښادیو کې به ورنه استفاده کیږي خو داسې نه ده ځینې کسان خپل غم د چمبې په وهلو سره غلطوي د کابل اوسیدونکي زهره وایي چې د ډېر درد په وخت کې دایره وهي لنډۍ وایي او اوښکې ورسره تویوي بیا یې زړه سپک او غم کم شي
چمبه داسې یو آواز لري چې زیاتره وخت زړه غم او غلطوي او زه په یو وخت کې ډېره جیګر خونه وم او ما اولین شی چې و چې شی د ما غم غلطوي ما چمبه واخیسته او د چمبې په وهلو باندې هغه څه آواز به چې و هغه هم ما ویلې او ژړل به مې ما به غم ورسره سپکې دی او چمبه به مې وکړه بس هغه څه احساسات چې د بدلو مثلا ځان سره به مې چې ویلې کومه لنډۍ به مې څه اچولم یا کومه مصري چې مې چې ویلې بس فکر به مې ورسره بدلېده ډېره مې خوښېږي
افغانستان کې څو ډوله چمبې خلک پیژني او کاروي له څو تنو څخه مو پوښتلي دي ورته غواک شي
نوم یې والی جان جاربات اوسیدونکی یم پخوا چې به کلي کور نه کې ښځو چمبې جوړولې د پوستکي نه یا د ګډې د بل دغه نه اوس هم زموږ په کور کې دا شته پوستکی هم د ساده پوستکی به بس اتې غوندې په نور موږ څه شی نه دي لیدلي
محمود
رحمان میم د لغمان ولایت د غزنګولی مور پسې د مادور او د پرینا او د کوسونه د هندي فلم وارا کوسونه په باندې دي پرڅ کې غون دغه ډول لري قواره خسته د خنور کپیت به ډیر خنې سره په خواني خو خو وسم نه پیا دی چې هغه چی شنه جوړیدل سره کم ته وکنه
نو محمد عارف ته د غزنده ولایت ما مخه راغه ګردی ګردی وړې دایرې نه دی ماغه دی وړې وړې انجنې باندې لوبې کوي د دې نه پورته بیا نور څه نه دی
د زرپانی په نننی پانه کې زموږ همکار فریبا ظاهر د ښاغلی اجمل پسرلی یو لنډه کیسه امن وړاندې کوي
ریشمین خیال دیوال لا بهر لکه د غومب سوزاله سوری سوری وو حاجی لاس پر تیر کړ
شکر مرمه خونه دی پر وته
د کړکی په کنجونو کې ماته آینه پر امسا پر وهله کرنګ کړنګ سو له بهر د کوټه منست سرور هیسته کړ کوټه تک تور ښکارید دیوالونه لوګي وهلی وو د مرغۍ چغه په خود کړ مخې په سیور واړه و د چنار لمنځه ژغ راته د ونی پورته څنګه غوڅې سوي وې د په مرغۍ پسې کتل چې څو پرله پسې ډزې سوې مرغۍ غلی سوه که والوته د غولي په منځ کې د څا خواته ورغی سلواغه یې نه وه تسمش کېدلې وه څرخې وڅرخوه د زنګنې ګرارۍ ګرهارۍ سو د څا دننه د اوبو پر سر خلې خاشې ولاړې وې کوڅې ته تیر سو د ګاونډي له کوره دوه ناشنا خیرن ماشومان راووتل چې پر دې سترګې ولګېدې په منډه خپل کور ته ننوتل حاجی له ځان سره وبڼېده
بیرته به څنګه کډه کوم
امسا یې ولګوله سر یې ټیټ واچوه ورو ورو د تشې کوڅې کوز سره روان سو د دوی سیمه امن سوې وه خو حاجی تر ژبې لاندې همدا خبره کوله
په ښار کې به کرایه نوره څنګه ورکوم خار کی بکری څنګه ورکوم
به دې خار مینه روزګارو دل کمینه په پیسو به دې خار مینه روزګارو دل کمینه په پیسو به دې خار مینه روزګارو دل کمینه په پیسو هي زت شلا سوم تا ما نشم یو سړی مې پکې بایلو ست شلا سوم تا باندې شوم یو سړی مې پکې بایلو بیرو خيارو خيار کې دا لی باندې مې پکې بایلو
تاسو به د هارون بچالونو سرخه مخاش نه یې هغه د پښتو موسیقي هغه هنرمند چې کلونه کلونه پښتو موسیقي کړي هغه تل هڅه کړې چې په کیفی لحاظ پښتو موسیقي پورته کړي د ورېښمین خیال په نننې برخه کې د هغه دوه زمزمې چې له هارمونی سره یې کړي وړاندې کوو
ورېښمین خیال
ہماری عمر بڑھا
امن دیر خوب دے امن دراشی امن دیر خوب دے لترخ جنگا بلا